د مشال ریډیو درنو اوریدونکو سلامونه، سهار مو په خیر او ستړي مسئ. نن د سه‌شنبه ورځ او د 2015 کال د اکتوبر 16 نیټه ده. زه بوریوال کاکړ مو د نن ورځې په دې لومړۍ خپرونه سلام پښتونخوا کې هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه، شننې او تبصرې او هم داسې ځینې سندرې د دې خپرونې برخه دي. خو تر دې هر څه وړاندې به خبرونه واورو چې نجیب عامر وړاندې کوي.
سهار مو په خیر. په مکرۍ د خبرونو سر ټکو ته، د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر وایي ترهګرۍ او جنګونو د دوی صوبه له هرې سیمې نه زیاته ځپلې ده. په کابل کې چارواکي وایي دارالامان کې طالب بریدګر وژلی او حالات په کنټرول کې دي، او په هندي غاړې کشمیر کې په یو برید کې څلور هندي عسکر وژل شوي دي. دا هم پوره خبرونه. د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر وایي ترهګرۍ د دوی صوبه تر ټولو زیاته ځپلې ده. نوموړي دا څرګندونې پرون په خپل دفتر کې له افغانستانه ورغلو خبریالانو ته وکړې. د زیاته کړه اسد قیصر د همویل چې پاکستان د افغانستان سره د اړیکو د خو ساتلو لیواله دی او دوی د افغانستان سره خراب اړیکې نشي زغملی. په دې موقع افغان خبریالانو وویل ځینې پاکستاني رسنۍ د افغانستان د پیښو ناسم راپورونه خپروي. دوی د همویل چې افغان تلویزیونو ته په پاکستان کې د خپرونو د ښودلو اجازه هم په اسانه نه ورکول کیږي. په پاکستان کې د سرکاري هوایي کرښې پی آی او د پیلوټانو ترمنځ لانجه نن په 15 ورځ هم هواره شوې نه ده. په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال وایي د پیلوټانو د احتجاج له کبله په پروازونو کې خنډ مخې ته راغلی چې خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. د پاکستان د پیلوټانو د ټولنې مشر کیپټن عامر هاشمی پرون مشال راډیو ته وویل چې د پی آی ای د مشر سره په خبرو کولو کې بریالي شوي نه دي. د پاکستان د سرکاري هوایي کرښې د ځینو چارواکو د پیلوټانو د ټولنې د استازو ترمنځ د تېرې یکشنبې په ورځ لیدل کتل شوی و، خو نتیجه تر اوسه نه ده ورکړې. بل پلو د پاکستان سرکاري راډیو د ملکی هوایی ادارې یا سیول ایویشن د ویان شیر علی خان له خلینن په خپل وی پاڼه لیکلی چې د پیلوټانو لخوا وړاندې شوی غوښتنې ورته د منلو وړ نه دي. نوموړی وایي د پیلوټانو احتجاج د حاجیانو او نورو مسافرو په تګ راتګ کې ستونزې مخې ته راوستې چې دوی د ختمولو هڅه کوي. په کابل کې چارواکي وایي په دارالامان سیمه کې امنیتي وضعیت دوی نن سهار په خپل کنټرول کې اخیستی او برید کوونکي چې دوی شمیر تر څلورو پورې ښایي د دوی په وینا وژل شوی دي. د کابل د امنی قوماندانۍ د جنایي جرایمو د تحقیقاتو مشر فریدون عبیدی نن مشال لډیو ته وویل چې حمله کوونکو پرون له بارودو ډک موټر د یو ملکی کور په دروازه کې والوزولو، وروسته سو بریدګر کور ته ننوتل، هلته سنګر نیولی او ډزې کولې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي د دوی ملګرو د افغان حکومت په یو استخباراتي مرکز حمله کړې ده او ادعا کوي چې حکومتي سرتیرو ته یې ځاني تلفات وراړولي. ځینې راپورونه وایي کوم کور ته چې طالب بریدګر ننوتلی هغه د هلمند د پخواني والي نعیم بلوچ دی. ویل کېږي چې نوموړی له دې بریده ژوندی وتلی. بل پلو د روسیې سفارت هم د پیښې ځای ته نږدې موقعیت لري. د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشی وایي په ښار کې نښتي روانې دي، خو امنیتي ځواکونه توانېدلي چې ستراتیژیکې سیمې ونیسي. ښاغلي دانشی پرون مشال لډیو ته وویل چې یو شمیر وسلوال طالبان د خلکو له کورونو پر امنیتي ځواکونو ډزې کوي. نوموړی وایي ستراتیژیک او مهم ځایونه حکومت نیولی دي. وسلوال په ځینو کورونو کې پټ دي او له هغه ځایه پر حکومتي ځواکونو خال خال ډزې کوي، خو حکومت د مدني ټولنو، نړیوالو سازمانونو او قوانینو له ویرې د خلکو په کورونو ډزې نشي کولی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي دا چې په قندوز کې د اکتوبر په 3مه په یو روغتون د هوایي برید پلټنه د امریکې، ناټو او افغان حکومت لخوا روانه ده، نو د اوس لپاره د ملګرو ملتونو لخوا تحقیقات غیر ضروري دي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون تېره ورځ ویلي چې د اکتوبر د 3مې د پیښې بې پرې پلټنې دي وشي. خو د نوموړي ویان ستیفان دوجارک پرون وویل چې لومړی باید نورې پلټنې بشپړې شي. نوموړی وایي دوی د باوري او شفافو تحقیقاتو په لټه کې دي. بل پلو امریکایي چارواکي چې د بشپړو تحقیقاتو ژمنه کوي په قندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون برید چې ورکې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي یو حادثاتي او له ناورینه ډکه پېښه بللې. د امریکا دفاع وزارت وایي د طالبانو تر برید لاندې راغلو افغان ځواکونو ورنه د دغه برید غوښتنه کړې وه، خو د بې سرحده ډاکټرانو اداره وایي دوی دا پېښه یو جنګي جنایت ګڼي او امریکا د دوی په وینا د دې ذمه‌واره ده او دوی د بشپړو خپلواکو او شفافو پلټنو غوښتنه کوي. د پولیسو چارواکي وایي پرون په هندي غاړې کشمیر کې په بیلابیلو نښتو کې څلور هندي عسکر او درې وسلوال کسان وژل شوي دي. د پولیسو یو مشر سید جاوید مجتبی ګیلانی وایي دا پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې وسلوالو کسانو د کنټرول لیکې ته نږدې په هفروده ځنګل کې پر عملیاتو بوخت عسکرو باندې برید وکړ. ګیلانی وایي وسلوال کسان له ډزو وروسته وتښتېدل. نوموړی وایي درې مشکوک وسلوال تنان هم په دوو جلاو پیښو کې د حکومتي عسکرو سره د ډزو په تبادله کې وژل شوي دي. یاغیان له کلونو راهیسې د هند تر واک لاندې په کشمیر کې چې زیات نفوس پکې د مسلمانانو دی د حکومت پر ضد جنګیږي. امریکا او ناتو سازمان د ترکی په فضایي قلمرو کې د روسي د مداخله غندنه کړې ده. انقره وایي د اکتوبر په 3 مانیټه د روسي جنگي الوتکې لخوا د دوی د فضایي قلمرو سرغړونې ترکی جنگي الوتکې په حرکت کې راوستې وي. دوی وایي د اکتوبر په 4 مانیټه هم د وینا پیژاندې جنگي الوتکې د دوی قلمرو ته داخلي دوه د ترکی جیټ الوتکې چې په سرحد غزمه کوي متاثره کړي. د روسیې دفاع وزارت وایي د دوی یو الوتکه د هوا د خراب وضعیت له کبله د لنډې مودې لپاره د ترکی هوایي حریم ته داخله شوې وه. پرون له یوې بیړنۍ غونډې وروسته ناټو وویل اتحادي هیوادونه د ترکی په هوایي قلمرو کې د دې سرغړونې په سر سخت احتجاج کوي. دا تر دې مهاله زموږ خبرونه.
سلام پختونخوا،
مشال ریډیو استاسو لپاره هر روز نه ست خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر وایي په پا پاکستان کې د ترهګرۍ له امله تر ټولو خیبر پښتونخوا زیات اغیزمنه شوې ده. په پاکستان کې د سرکاري هوایی کمپنۍ او هوا بازانو ترمنځ د اختلاف هواري لپاره خبرې اترې ناکامه شوې دي. په کندوز کې چارواکي وایي د ښار په ځینې برخو کې خال خال نشتې روانې دي، خو مهم ځایونه حکومتي ځواکونو نیولې دي. بل پلو د سرې میاشتې مشره فاطمه ګیلانی په اغیزمن سو کې د مرستو په اړه وایي
ما هیله همدغه ده چې خلک که یو لري که سل لري هغه ولیږي، چې هغه خلک چې فعلا فوقالعاده مشکلات لري یا مریض لري یا ماشومان لري او سروې شوي دي اول هغوی ته باید ورکړل شي.
د خبر اجنسۍ د باډي وکور کړل سوي خلک وایي د دوی پر سر راغلي مرستې دي دوی ته ورکړل سي.
چې موږ کوم دا حق دی دا هم وار وخت یو چې دا مولا ملو شي او مولا خپل حق ملو شي چې موږ په نومار غلا چې مولا خپل حق ملو شي.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور ریپورټونه او شننې او ځینې سندرې هم د دې خبرونې برخه دي. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم غوړېده، د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر وایي په پاکستان کې د ترهګرۍ له امله تر ټولو خیبر پښتونخوا زیات اغیزمنه شوې ده. نوموړي دا څرګندونې د افغانستان د ژورنالیستانو له یو پلاوي سره د لیدو کتو پر مهال کړې دي. اسد قیصر د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر شو اړیکو هم ټینګار وکړ. بل پلو افغان خبریالانو د خپل هیواد د حالاتو په اړه د پاکستاني رسنیو پر رول نیوکې وکړې. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د مشال رادیو د خبریال غلام غوث په دې ریپورت کې وو.
د افغانستان د خبریالانو سره په خبرو اترو کې د پښتونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر وویل چې پاکستان د افغانستان سره خرابې اړیکې نشي زغملی او په کار ده د دواړو خواوو رسنۍ دې لړ کې مثبت کردار ولوبوي.
مشکلات زمون کلچر یو دے زمون خلق یو دے پورو خلق پاکستان حکومت برداشت کو دے دی افغانستان سے تعلقات خراب دا افغانستان کو زمون پر اڈین جو اساس یو دے اہمیت لري ډیر یو اساسي وطن دي زموږ لپاره زموږ د توقو ساتلو بیا نه چې ان شاء الله تعالی چې کوم د پاکستان او د افغانستان مس کې کومه مس انډرستانډینګ ورته ولر کې به وو د دې خلک په مو په کولې په بیا د دې کې ده
د پښتونخوا د اسمبلی د سپیکر اسد قیصر سره د افغان خبريالانو په دې غونډه کې د افغانستان ځنی خبريالانو په پاکستانی رسنیو تورونه ولګول چې په قندوز کې د وسلوالو د بریټ پرنګ د پیخو په لړ کې د پاکستان ځنی رسنیو مثبت کردار نه دی لوبولې او په پاکستان کې د افغانستان د ټي وي چینلونو د خودلو اجازه هم پګرانه ترلاسه کیږي هم په دې لړ کې ځنی افغان جرنالستانو مشال ریډیو ته ویل
زمانم پښتانه رزيده د شمشاد ریډیو ټلویزیون د خوځو د خبرونې پروډوسر او وایانده کړه اقتصاد لپاره وی کې د امنیت لپاره وی کې د پسول راوسل کې وی کې په عامه ذهنیت ورکول کې وی میډیا ډیر زیات مهم رول لري چې دا د دولت او د خلکو ترمنځ یا د خلکو ژبه د خلکو لپاره نو کچیر دغه په واقعي شکل سره ماغسته چې صحیح معلومات وي یعنی کلیئر انفارمیشن وي چې هغه خلکو ته ورورسیږي هغه اصلي تصویر ورورسیږي نو زما په اند دا کولای شي چې یو ښه ذهنیت هم په افغانستان کې رامنځته کړي او هم په پاکستان کې رامنځته کړي خدای چې خپل افغاني میډیا دلته نشرات پیل کړي نو سره غینه به دغه ښه ذهنیت رامنځته شي
زب محمد سراج هم د کولکسز افغانستان سینیئر پروګرام ادوایزر تاسو پوهیږئ چې میډیا ما دیر زیاد یو مهم رکن ده ده دموکراسی او ده ذهنیت جوڑه ای جورنالستان کوله شی چه ده مثبت تغییرات و پراوستلو که او همچنان ده روابط و پخه کولو که دیر رغن ده رول ولو بایی
ده پختونخوا ده اسمبلی ده سپیکر اسد قیصر سره ده افغان خبریالانو پده غونده کی پده خبره تنگا روشو چه ده دوارو هیوادونو رسنه دی پا یو بل ده تورونو پزه ده ترگره ده اثراتو ده لمن زورلو لپاره کردار ولو بایی غلام غوث مشال ریدیو پیخور
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اصل لکه څنګه چې په خبرونو کې وریده په پاکستان کې د سرکاري هوایی کمپنۍ او هوا بازان یا پایلټانو ترمنځ د اختلاف د هواري لپاره خبرې اترې ناکامه شوې دي ل اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال احمد الله را سره د ټلیفون پر کرښه دی احمد الله د دې خبرو اترو او د دې کې د ناکامۍ په اړه کوریدونکو ته معلومات ورکړي
ډیر مننه ګوریوال کاکړ د پاکستان کې د پایلټانو او د پی آی ای ترمنځ چې کومه شخړه روانه وه نو 13 ورځ په 15 ورځ هم دغه مذاکرات چې کوم هغه ناکام شول او پی آی ای چې کومه د هغه د پایلټانو د تنظیم پال پا چې کوم دی یعنی د هغه پاکستان ایرلاینز پایلټ اسوسییشن د هغه درې ورنه مطالبات چې کوم هغه مسترد کړل د دې د پال پا چې کوم مطالبات په هغه کې ډایریکټر فلایټ اپریشن چې کوم د دې لکه لري کول پکې شامل وو نو دغه شان د کوم چې د سیول ایویشن ډیویژن ترجمان د شیر علی خان هغه یې تیر ورځ بیا مطبوعاتو ته د مذاکرات وروسته وویل چې د پال پاک مطالباتو نو پاره کې د پی آی ای منیجمنت چې کوم هغه د چیلنج کولو د پال پاک د درې شرایط چې کوم دي نو څنګه قبول دي او موږ هغه ته غوښتل چې کوم دي دا مستعد کوو او د پایلټانو د ویلې وجې د مسافرات چې کوم دي هغه کبیر مشکلات رسیدلې دي او دوی چې کوم خپل پال پاک چې کوم خپل مختلف چې هغه کې دوی په ځد باندې کوم کاروایان لري هغه شوکرات نو په څه چې هغه او د دې خلاف تحقیقات ختمونه علاوه د دې څنګهګانو زیاتول او مطالعات شنو نو دا خبره کوله چې موږ دې
په احمد الله
جی جی
استاسو ژغ صفانه دی ډیر مننه چې معلومات مراک په بل خبرونه کې په دې اړه اوریدونکو ته په تفصیل معلومات ورکوي اوریدونکو تاسو اوریدئ چې په پاکستان کې د سرکاري هوایی کمپنۍ او هوا بازانو ترمنځ یا پایلټانو ترمنځ پر یو شمیر مسلو اختلاف دی چې له کبله یې هوا بازانو بایکاټ کړی دی او دغه ستونزه لا هم دوام لري د دوی ترمنځ خبرې اترې ناکامه شوې دي دوی احمد الله را سره بیا د ټلیفون پر کرښه احمد الله اوس موږ غوړی
بالکل زما تاسو आवाज ما ته راځي زما आवाज صحیح دی بوریوال
او بالکل که تاسو خبر جاری وساتئ
بالکل نمای چې څنګه ویلا چې د پی ای ای او د پال پترمین چې کوم مذاکرات نو هغه په 15 ورځ هم ناکام خل او د سیویل ایویشن ډیویژن ترجمان چې کوم د شیر علی خان هغه د مذاکرات وروسته مطبوعاتو ته ویلا چې موږ ته د پال پکم شرایط دي دا پیشګی شرایط دا موږ ته قبول نه دي او د لکه د پی ای ای منیجمنت د چیلنج کول او په شان دغه کول موږ زکه د دې مطالبات مسترد کوو د دې خپل مطالبات مخ تن راوړي مذاکرات به موږ سره وکړو خو د پیشګی شرایط په غیر خو پال چې کوم درې مطالباتونو په هغه کې یو ډایرکټر فلایت اپریشن د هغه د لری کولو نه علاوه د دې خلاف کاروایانو ودرولو او د دې چې کوم شوکاز نوټس ورکړی شوی دی هغه واپس اخستو او د دې تنخواګانو زیاتولو کوم مطالبات چې دی هغه دی خو بل خو د پال پا چې کوم دی د هغه مشر چې دی نو هغه مطبوعاتو سره خبرو کې ویل چې موږ داسې څه دغه نه دي کړی موږ سره پی ای ای چې کوم دی هغه مذاکرات لکه صحیح نه کوي ځکه په تیر ورځ مذاکراتو کې د پی ای ای یو نماینده چې کوم هغه موجود نه و او دا مطالبات چې کوم دی پی ای ای او سیول ایویشن د قواعد او قوانین مطابق دی موږ چې کوم راوړي په دې کې هیڅ ناجایز غوښتنه نشته دی نو په کار دی چې زموږ غوښتنې ومني او د دې د موږ له وخت نه راکول په وجه باندې مسافر چې کوم دی هغه ډیر زیات پریشان دي
یعنی د احمد الله د هوا بازانو یو پایلټانو احتجاج اوسم دوام لري
بالکل نو دی ویل چې موږ د دې د زمونږ غوښتنې نه منو زمونږ د احتجاج به جاری او نن شپږم ورځ باندې به هم د دې د احتجاج چې کوم دی هغه به جاری او د دې د احتجاج له وجې د شپې ته اوسه خزيات پروازونه چې کوم دی هغه ځنډیدلی هم دي
ډیر مننه له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال احمد الله په همدې موضوع کې پاتې کیږو دا چې د پایلټانو د احتجاج او بایکاټ عام ولسته کوم ستونزې جوړ کړې دي په دې اړه د مشال ریډیو بل خبريال محمد عمران رپورت لري
د کراچۍ خار یو سیدونکو داوود مشال ریډیو ته ویل چې هغه د کراچۍ نه پیښور ته د خپل یو رشتہ دار د ناروغۍ له کبله تلو ولې هغه تن اوس خاور ته هم اوس پارلې شو خو دې لا هغه شان په کراچۍ کې دی
هغه مونږ ته ویل چې تاسو فلایټ کینسل دي دا به زړه ته زو هم دي بس هغه د پیایو له کوم مال ښکار شي کنه
د کراچی یو شخصی ٹریول ایجنسی چلون کی کامران مشال ریڈیو سرا د خبرو په وخت اویل چې تر اوسه د هغوی نه ټیکټونه اخیستون کی شاوخوا یو نیم سل پورې کسان د جاستلو په انتظار دی
موږ چې موږ نو ډېر ځات څنګه متاثر شوې دي تقریبا چې اوس پورې زمونږ د واغانو چې کوم دی کنه زمونږ د قریبا کسان دي زمونږ کلان چې کوم دی چې ډېر ځات متاثر شوې دي دی وجنه بعض کسان داسې چې ډېر زیات دغه کوي یعنی خبرې ډېر زیات اوږدې تیزې چې یاره راته موږ سره ستاسو دغه
د پایلټانو د ټولګي پالپا یعنی پاکستان ایئرلاین پایلټس اسوسیشن مشر کیپټن عامر هاشمی وایي چې تر دې دمه د پی آی اے د چیئرمین سره هیڅ رابطه نه ده شوې مشال ریڈیو سره د خبرو په وخت هغه ویل
کچھ نہیں ہوا جی وہ ہماری چھوٹی سی گزارش تھی
تر اوسه هیڅ نه دي شوی بس مونږ ورته خپل قاعده او قانون مخ کې خودل ولی شجاعت عظیم وایي چې زه د پی آی اے د چیرمین سره خپل یارانه خرابول نه غواړم ځکه چې د ټاکنه هم ما کړی و د یادونه ول دا چې د پی آی اے د چارواکو او د پایلټانو د تنظیم پال پاترمنځ د اتوار په ورځ لید کاته شوی ولی هیڅ نتیجې مخې ته نه دراغلی محمد عمران مشال ریډیو اسلام آباد
تاسو مشال ریډیو ته ورجیاست لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د افغانستان په کندوز کې چارواکي وایي د شهر په ځینو برخو کې خال خال نشته روان دي خو مهم ځایونه حکومتي ځواکونه نیولې دي د کندوز سرپرست والی احمد الله دانشی پرون مشال ریډیو ته ویل چې هغه وسلوال چې د شهر په ځینو برخو کې د خلکو په کورونو او دکانونو کې پټسوي لا هم مقاومت کوي نور حال فرشته جلال زیرا کوي
د کندوز سرپرست والی وایي چې حکومتي ځواکونه د خلکو پر کورونو ډزې نسي کولای او هغه وسلوال چې په مسکونی سیمو کې پټ دي له ملکي خلکو د سپر په توګه کار اخلي حمدالله دانشی په کندوز کې د امنیتي وضعیت په اړه وویل چې جبهه جګړه پای ته رسیدلې ستراتیژیکي سیمې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لاس کې دي خو خال خال نشتی لا هم روان دي کندوز ښار د ماستر پلان پر اساس نه دی جوړ سوی نو زیاتې فرعي کوڅې لري دا ښار د زرو کوڅو او زرو سرکونو ښار دی نو وسوال په کورونو کې ننوتي او وخت نا وخت سرک ته راوځي او ډزې کوي ګډوډي جوړوي او بیرته تښتي د کندوز سرپرست والی زیاته کړه چې له کابل او بغلان امنیتي ځواکونه ورسېدلي او له وسلوالو یې د ښار زیاتې برخې پاکې کړې دي خو څرګنده یې کړه چې ښار ته لا هم د برېښنا او پاکو اوبو جریان قطع دی چې زیاتې ستونزې یې پېښې کړې دي
اینو شبکه های اوبرسانه رو تخریب کردن.
وسلوالو دو پاک اوبو شبکه او دو برق ستشنون تخریب کردی. دو اوبو پر شبکه کار روانده چی شایی پا نورو دو ورزو کی فعالی شی. خود برشنا در جریان فعالاول امنیت در تنگی دو پر صورت که شایی چو ورزی نور وقتو نیسی. د کندوز سرپرست والی څرګنده کړ چې په فوق العاده جنگي حالت کې د ملکی خلکو سره د مرستې امکانات ډیر محدود دي. خو د ورځې لخوا د لارو امنیت نیسي څو خلک د جګړې له ځایه ځانونه امن سیمو ته وباسي.
کومکای بسیار زیات آماده است، فقط منتظر
ډیر زیات مرستې دلته را رسېدلې او تیار دي. خو موږ د جګړې د پای ته رسېدو په انتظار یو چې بیا خلکو ته د مرستو رسول پیل سي. موږ تر اوسه د امنیې قومندانې په کومک په هغو سیمو کې چې جګړه په نسبي توګه کراره سوې وچې ډوډۍ او د څښاک اوبه خلکو ته رسولې دي. د کندوز د سرپرست والي په وینا د جګړې لمن تر ډېره حده د ښار له منځه ټوله سوې او وسلوال شاوخوا سیمو ته وتلي دي. دا نشي څرګنده کړه چې اوسمهال د کندوز ولایت په خانآباد بندر، امام صاحب بندر، چاردرې، زاخیلو او کنم سیمو کې جګړه روانه ده.
د مشال رادیو د سې شنبې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دوو بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروې
په څلور نیمو بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. همدغه د کندوز په اړه تاسو ته نو رپورټونه هم لرو. په کابل کې یو شمیر خلکو د کندوز جګړې د اغیزمن سو لپاره وینه ورکړه او وویل چې د دې ښار د ځپل سو او بې کوره سو خلکو لپاره به مرستې هم راټولوي. زموږ همکار اجمل تورمان دلته ورغلی وي او ولته د غونډسو کسانو سره د هغوی د احساسات په اړه خبرې کړې دي.
د کندز اوسیدونکي په تیرو څو ورځو کې ډیر کړیدلي او د څو ورځنۍ سختې جګړې له امله زیانمن شوي دي. د مدني ټولنو په لسګونو فعالان چې نارینه او هم ښځې پکې شامل وي د دغه مطلب په څرګندولو سره د دوشنبې په ورځ د کابل په زرنګار پارک کې راټول شول چې ټپیانو ته یې وینه ورکړي. د مدني ټولنو د دغو فعالانو ترڅنګ یو شمیر ورزشکارانو او عامو خلکو هم لستونی را بډ وهل او یادو ټپیانو ته یې وینه ورکړه. دوی له نورو خلکو هم غواړي چې دا لیکه پیاوړي کړي. د مدني ټولنې فعال فهیم فکرت وایي چې دوی به د وینو دغه کڅوړې ډیر ژر اړو کسانو ته ورسوي.
نهادهای مدني د افغانستان
په افغانستان کې مدني ټولنې راغلي دلته چې د کندوز د خلکو حق واړي په ځانګړي ډول حقوقي چې بجای سوي دي او ټپیان سوي دي دو دوی لپاره به یو اندازه وینه برابره سي او د دې ترڅنګ غواړو یو د مرستې صندوق جوړ کړو چې زیانمنو ته یو څه مرسته راټوله سي او د دې ترڅنګ راغلي یو چې د پنځم ستون په وړاندې خپل د شکایت غږ پورته کړو او د ملي وحدت له حکومت غواړو هغه چا چې سلنګاري کړې ده د هغوی په وړاندې چوپ پاتې نه سي.
ویل کېږي چې طالبانو د کندوز تر سقوط وروسته د دغه ښار یو شمېر اوسیدونکي وژلي او بشري جنایتونه یې هم ترسره کړي دي. که څه هم کندوز ښار اوس له دولت سره دی خو په دغه ښار کې د درملنې مرکزونه او درملتونونه تړل شوي چې مدني فعالان د ټپیانو د وضعیت په اړه اندېښمن دي. د کندوز ښار یو مدني فعال عبدالله موسازی چې اوس کابل ته راغلی د دغه ښار د اوسیدونکو د وضعیت په اړه وایي
اوس هم ټپیان په روغتونونو کې دي او د وینې او درملو له کمښت سره مخ دي. موږ پرون راغلي یو، هلته وضعیت چندانې ښه نه و. دوکانونه او مارکیټونه تړل سوي ول، روغتیایي خدمتونه ښه نه ول او ډېر خصوصي روغتونونه او درملتونونه هم تړل سوي ول.
د مدني ټولنو دغو فعالانو د یو پرېکړه لیک په خپرولو سره د حکومت له مشرانو وغوښتل چې د کندز ښار د بشري ضد جنایتونو عاملینو ته هم سزا ورکړي.
د افغانستان د سری میاشتې مشره فاطمه ګیلانی وایي چې دوی خپل پوره هڅه کوي چې د کندوز په اغیزمن سو خلکو کې مرستې وویشي. له نوموړي سره د مشال ریډیو همکار احمد تکل مرکه کړې ده او په سر کې ورڅخه پوښتلې دي چې د دوی هلې ځلې په کم حالت کې دي.
مونږ په خپله کندوز کې تقریبا هیڅ شی نشو کولای. زمونږ دفتر هلته بنده اما مونږ دغه مهاجرین چې بدخشان ته راتلي په شهر نو او چتکې هلته کار مو شروع کړي، په تخار په باغک و شهر کونه و بشیرآباد و باغ ذخیره کې مو کمکونه شروع کړي، او په بغلان کې آمادګي لرو، په بلخ کې هم آمادګي لرو. مونږ انتظار نه باسو چې اول سروي خلاص شي بیا کمکونه شروع کړو. هم د یو خانه مونږ هلته ګورو چې کوم خلک واقعا مجبورترین دي، او توزیع هم په شا کې فورا شروع کوو، یعنی دواړه شا په شا ده.
ولی تاسو دا شیبه مستقیما په قندوز کې کار نشئ کولی، آیا د طالبانو لخوا یا د حکومتي ځواکونو لخوا تاسو له کوم ګواښ سره مخامخ یئ؟
نه، زموږ دفتر هلته بند ده، زموږ دفتر معاصره ده، مونږ نشو وتلی د خپل دفتر نه. بیا همدغه لپاره مجلس چې وشو په بدخشان و تخار و بلخ و کابل کې تصمیم همدغه شو چې مونږ انتظار ونه باسو هلته چې مونږ امکانات لرو، چې بل خلک خپل امکانات نشي لیږلی، فعلا مونږ زر هلته کار شروع کړو. همدغه لپاره په بدخشان و تخار و بغلان و بس کې مونږ خپل کار شروع کړو.
لکه د بدخشان د مصیبت په څیر د قندوز له خلکو سره د مرستې لپاره چندې ټولیږي، د افغانستان سره میاشت نشي کولی چې دغه چندې یو ترتیب سره له یوه چینل یا له یوې مجرانه مشري وکړي او کندوز خلکو ته یې ورسوي؟
ممکن کولی شو سرمیاشت کولی شي، د حوادثو کمیته کولی شي، هلته هم په دغه څلور ولایاتو کې د مشرانو کمیټې جوړ شوي، هغوی هم کولی شي. همدغه لپاره زما هیله همدغه ده چې خلک که یو لري که سل لري د همدغه چلرونه هغه ولیږي، چې خلک هغه خلک چې هغوی لیدل شوي دي او هغوی مونږ پوهیږو چې فعلا فوق العاده مشکلات لري، یا مریض لري، یا ماشومان لري او سروې شوي دي، اول هغوی ته باید ورکړ شي. داسې ونه شي لکه چې په بدخشان چې هغه کال وشو چې ټول خلک خپله تله او یو کورنۍ ته ډېر ورسېد، یو کورنۍ ته هیڅ ونه رسېد. همدغه لپاره ډېر مهم ده چې د یو مرجع نه دا کومکونه ورسیږي چې هغه مرجع بیرته حسابدهی کولی شي.
د نومیالو ښځو د ژوند او لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندۍ خپرونه سروې د هرې نهې په ورځ د مازیګر په 3:30 بجې په ژوندۍ بڼه او د خالی په ورځ د ماسپښین په 3:30 بجې له مشال ویډیو واورې زما د مدیحه امیرزاده سره.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوس هم د خبرونې په دې برخه کې د نسیم هاشمي په غږ کې یو سندره اورو.
لره کا غم ناجی لره کا لره کا غم نا وجل سنگ شوے میں درتا ولچے بنگڑی لرے کا تول پما ماک میں درتا ولچے بنگڑی لرے کا تول پما ماک لرے کا غمونا جل لرے کا لرے کا غمونا لرے کا غمونا جل لرے کا لرے کا غمونا سنگ شوے نمے درتا وچے بنگڑی لرے کا دول پا ماما کو نمے درتا وچے بنگڑی لرے کا دول پا ماما کو
د نسیم هاشمي په غږ کې مسندر اورې د وخت په پښتونخوا کې د سهار 9:30 بجې سوې له نجیب امیر څخه د خبرونو لنډې زاورو.
د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر وایي ترهګرۍ د دوی صوبه تر ټولو زیاته ځپلې ده. نوموړي پرون په خپل دفتر کې له افغانستانه ورغلو خبریالانو ته دا هم وویل چې پاکستان د افغانستان سره د اړیکو د ښو ساتلو لیواله دی او دوی د افغانستان سره خرابې اړیکې نشي زغملی. په پاکستان کې د سرکاري هوایي کرښې پی آی ای او د پیلوټانو ترمنځ لانجه نن هم روانه ده چې له کبله یې په پروازونو کې خنډ مخې ته راغلی دی. د سویل ایویشن ادارې ویان شیر علی خان وایي د پیلوټانو لخوا وړاندې شوې غوښتنې ورته د منلو وړ نه دي. په کابل کې چارواکي وایي په دارالامان سیمه کې امنیتي وضعیت دوی نن سهار په خپل کنټرول کې اخیستی او برید کوونکي چې دوی شمیر تر څلورو پورې ښایي د دوی په وینا وژل شوي دي. راپورونه وایي کوم کور ته چې طالب بریدګر ننوتلی هغه د هلمند د پخواني والي نعیم بلوچ دی. د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي دا چې په قندوز کې د اکتوبر په درېیمه په یو روغتون د هوایي برید پلټنه د امریکې ناټو او افغان حکومت لخوا روانه ده، نو د اوس لپاره د ملګرو ملتونو لخوا تحقیقات غیر ضروري دي. د هند تر واک لاندې کشمیر کې د پولیسو چارواکي وایي پرون په بیلابیلو نښتو کې څلور هندي عسکر او درې وسلوال کسان وژل شوي دي. د پولیسو یو مشر سید مجتبی ګیلانی وایي دا پیښې د کنټرول لیکې ته نږدې مخې ته راغلي دي. او امریکا او ناټو سازمان د ترکی په فضایي قلمرو کې د روسیې د مداخلې غندنه کړې ده. انقره وایي د اکتوبر په درېیمه نیټه د روسیې یوه جنګي الوتکه او د اکتوبر په څلورمه نیټه هم یوه بله ناپیژند الوتکه د دوی فضایي حریم ته داخله شوې. روسیا مانی چې د دوی یوه الوتکه د هوا د خراب وضعیت له کبله د لنډې مودې لپاره د ترکی هوایي حریم ته داخله شوې وه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. خبرونه درته نجیب عامر وړاندې کړل. لوس بولارسو اسلام آباد او بوګورج د پاکستان کورنۍ ورسپانو نن په خپل ګڼو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. رابی اکرم خان د ورسپانې لوستې دي.
د انګریزي ژبې ایکسپرس ټریبیون ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکوونکي ډلو ته د اجرت د نه ورکولو مسله بیا بیا مخې ته راځي. ورسپانه زیاتوي چې دا مسله یو وار بیا بلوچستان کې مخې ته راغلې ده چې پولیو مخنیوي ډلو ته د تیرې میاشتې اجرت یا تنخواه نه ده ورکړی شوې. ورسپانې په وینا چې د پولیو د مخنیوي څاڅکي ډلو ته په وخت اجرت نه ورکولو نه ظاهریږي چې د بلوچستان صوبایي حکومت دا مسله سنجیدګۍ سره نه اخلي. ورسپانه مخکې لیکي چې سخت کال په بلوچستان کې د پولیو شپږ کیسونه مخې ته راغلي دي. ورسپانه لیکي چې د پولیو مخنیوي ډلې په پولیو مخنیوي کمپینونو کې په باقاعده توګه خپل ځانونه په خطر کې اچوي. ځینې په دې کمپینونو کې وژل شوي هم دي، خو د دې باوجود دوی ته یو وړوکی اجرت ورکړی کیږي او هغه هم د ځنډ ښکار وي. ادارې اخره کې لیکي که دا صورتحال هم داسې جاري وي نو ډېر لږ خلک به دا کار کوي. پولیو مخنیوي څاڅکي ورکوونکي ځینې خلک دا کار ځکه کوي چې هغوی ته بنیادي مالي ضروریات وي، باید چې اعلی چارواکي د دې استحصال ودروي. ادارې اخره کې لیکي چې د پولیو مخنیوي کارکوونکي د سکیورټي نه زیات مناسبه شناخت او د نوکرو د اعتراف نه علاوه د دوی د کار لپاره د معاوضې ضرورت لري. جنګ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي د یو مودې راسې مالي او انتظامي مسلو ښکار د پاکستان قومي ایرلاین پی آی په مشکلاتو کې د تیرو 500 ورځو راسې روان د پایلټانو احتجاجي مهم له وجې نوره اضافه هم شوې ده. ادارې مخکې لیکي تر اوسه پورې 2000 نه زیات داخلي او بهرني جهازونو سورلۍ متاثره شوي دي. د سنجې قومي ادارې ته د 15 کروڑ روپو نه زیات نقصان شوی دی. ادارې په وینا د پی آی نوې انتظامیه راتلو سره د امید پیدا شوی و چې د ریلوی غونډې د دې حالات به هم خشي، خو په دې کې د ځینې اقداماتو نه علاوه سغټه تبدیلیونه کتل شوه. ادارې وایي پی آی یو نیم سرکاري اداره ده، دې ته هر کال د قومي خزانې نه امداد سي. د دې په معاملو کلک نظر ساتل د حکومت فرض دی، نو پکار ده چې حکومت د پایلټانو دا مسله په فوري توګه هواره کړي او د پایلټانو تنظیم پالیا ته هم خپل موقف کې نرموالی پیدا کول پکار دي چې نه صرف د مسافرانو مشکلات لري شي بلکې د پی آی په مالي نقصاناتو هم کابو موندل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي د افغانستان په کندوز کې په یو روغتون د نړیوالو هوایي ځواکونو د برید یوه وجه دا هم ده چې طالبان په روغتونونو د خلکو په کورونو او نورو لسی ځایونو کې پناوی اخلي. بلخوا نیوز ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې ماشومان نجونې لا هم سکولونو ته د تلو پر ځای د ټولنیزو مسلو سره مخامخ دی. د دغه دواړو لیکنو مهمې برخې فرخنده اسد وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنل لیکي د افغانستان په کندوز کې په یو روغتون د بمباری او زیات ذمهواري په طالبانو هم راځي، ځکه چې دوی د ولسي خلکو په کورونو، هسپتالونو او نورو ځایونو کې پناوی اخلي او خلک په خپلو کورونو پرېښودلو مجبوروي. د 3 اکتوبر په دغه برید کې د روغتون د عملې سره سره دغلته نورو خلکو ته هم مرګ جوبله واوخته چې په اړه یې سخت غبرګون هم مخې ته راغی. افغان ولسمشر اشرف غني، امریکایي ولسمشر باراک اوباما او په افغانستان کې میشت د نړیوالو او امریکایي عسکرو مشر جنرال جان کیمبل په دغه پیښه خپل خفګان وښود او دا یوه بده پیښه وګرځوله او په اړه یې د پوره پلټنو امر ورکړی شو. وال سټریټ جرنل لیکي طالبانو تیره اونۍ په کندوز ولایت بریدونه پیل کړ او ځینې سیمې یې په خپل کنټرول کې واخیستې. دوی دغلته کندې وکنستې او لکه په غزه کې د حماس ډلې او لبنان کې د حزب الله غوندې د ملکي خلکو سره په نږدو ځایونو کې پناوې جوړې کړې چې د افغان او نړیوالو عسکرو د بریدونو نه ځان خوندي وساتي او دا شان په کندوز کې طالبانو د ولسي خلکو او د روغتون د عملي ژوند هم په خطر کې واچوه. ورځپاڼه لیکي دا د ملګرو ملتونو لپاره یو اسانه کار دی چې د کندوز برید او یا ورته نور بریدونه وغندي، خو دا یوازې امریکایي عسکر دي چې تر هر حد پورې دا کوشش کوي چې په داسې جګړو کې د ولسي خلکو ژوند خوندي وساتي. بلخوا نیوز ورځپاڼه لیکي په تیرو دوه اونیو کې داسې خبرونه مخې ته راغلل چې په ګې پاکستانیو جنکو د خپل هیواد یو مثبت تصویر نړۍ ته وړاندې کړ او دغه د ټول قام لپاره ویاړ وګرځېدې. په دغو کې یوه ملاله یوسفزی ده. ملاله بیا امریکې ته د خپلې ډاکومنټري د پرانیستې دستورې ته د سند صوبې آنسو کوهلی هم راوبلله. آنسو په سند کې د ماشومانو د تعلیم لپاره کار کوي، که څه هم د دغو داسې معلومیږي چې په پاکستان کې د ماشومانو جنکو او ښځو په ټولنیز ژوند کې یو مثبت بدلون راغلی، خو بیا یو شمېر ماشومان جنکۍ او ښځې لا هم د ټولنیزو مسلو او تشدد ښکار دي. لکه په لاهور کې یو پلار د خپل زوی په مرسته خپله 12 کلنه لور په دې وجله چې دوی ته یې سمه روټۍ تیار نه کړه. په همداسې یوه بله پیښه کې پلار خپله ماشومه لور د شک په بنیاد وجله. که یو خوا د ملالۍ سره سره آنسو کوهلی او نور انجونه نړۍ ته د پاکستان مثبت تصویر د ښودلو کوشش کوي، نو بلې خوا ته لا هم ډېرې ماشومانې جنکۍ د تشدد او ټولنیزو مسلو ښکار دي او باید حکومت د داسې پیښو د مخنیوي لپاره کار وکړي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
او سم ستاسو پام یو بل نړیوال ریپورت پر لور راګرځوم. په قرغیزستان کې ټول ټاکنې ترسره شوې دي او یو ګوند هم غوڅ اکثریت نه دی ترلاسه کړی. دا چې کم ګوند تر ټولو زیاتې رایې ترلاسه کړې دي او له چا سره به حکومت جوړوي، اسرار الله مومند په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د قرغیزستان سوشل ډیموکرات ګوند پارلیماني انتخابات ګټلي او اوس په نورو ګوندونو سره په ګډه ائتلافي حکومت جوړوي. د دې هیواد الیکشن کمیشن وای تر دې دمه په شمیرل شو ټونو کې یاد ګوند 8.5 او ریپبلیکا تا جوړت ګوند چې په دویم نمبر راغلی 40% رایې ترلاسه کړي. شپږ سیاسي ګوندونه د 140 غړو یو جرګیز پارلمان ته چې سپریم کونسل نومیږي وتلي دي. د مرکزی الیکشن کمیشن مشر تیګون علی عبدالرحیمو ویلي دي چې قرغیزستان په 12.8% رایې ترلاسه کړي دي. د په خبره په رجسټر شو ټرانو کې 95% خپل رای اچولی دي. نوموړی وایي انتخابات په پوره امن فضا کې ترسره شول. د په خبره اوس هم ډېر زره وټونه پاتې دي چې زیاتره یې له بهره د شپږ دېرش پولنګ سټېشنونو څخه را روان دي او د دې شمیرل به هم ضروري وي. د بایومیټرک شناختي کارډونو ترلاسه کولو وروسته شاوخوا 2.5 میلیونه رایې ورکوونکي رجسټر شوي دي او په منځنۍ اشیا کې به دا لومړی ځل وي چې په کمپیوټرایز شناختي کارډ کې د لګول شوو ګوتو په وسیله به د رایه اچونکو شناخت کیږي. له دې کار سره به په انتخاباتو کې د فراډ تر ډېره حده مخه ونیول شي، خو د رایه اچونې د نوي نظام کې ځینې تکنیکي ستونزې هم رپورټ شوې دي. مرستیال وزیر اعظم اهم پرون ویلی وو چې د دریو نه تر پنځه فیصده پورې رای ورکوونکي د نوي ووټنګ نظام له وجې د مسلو سره مخ شوي دي. د کورنو چارو وزارت وایي داسې شکایتونه ورته هم راغلي چې ځینې سیاسي ګوندونه په پیسو د ووټونو اخیستو هڅه کوي. نوموړی وزارت زیاتوي چې دا قسمه تورونو پلټنې به کوي. د جمهوریت ولسي ټولنې اتحاد په نامه ادارې په ملک کې د شاوخوا پنځه سوه پولنګ سټېشنونو څارنه کړې. د دې ادارې مشرې دیناره اوشورا هونووا مشال ډیو ته ویلي چې دوی ته د ډېرو جدي بې ضابطګیو په اړه رپورټونه نه دي ترلاسه شوي. نوموړی وایي
موږ ته په دې انتخاباتو کې تر دې دمه د جدي بې ضابطګیو په اړه رپورټونه نه دي راغلي. موږ ته په دوه پولنګ سټېشنو باندې د ځایي الیکشن کمیشن لخوا د ځینو بد انتظامۍ په اړه رپورټونه راغلي دي، چیرته چې په یو پولنګ سټېشن کې په بیلټ پیپرو سرکاري مهر نه وو او په جلال آباد کې یوه ښځه د یو شمېر شناختي کارډونو سره ونیول شوه. موږ د ټولو بېقاعدګیو په اړه مرکزي الیکشن کمیشن ته رپورټ ورکړی دی.
د قرغیزستان ولسمشر الماس بیک اوتومبایوف په رای ورکوونکو زور راوړو چې هغه چاته خپل ووټ ورکړي چې په قرغیزستان کې ثبات غواړي. نوموړی وایي ډېره مهمه ده چې دا په پارلمان کې مضبوط پوزیشن ولري.
زمونږ آئین دا نه وایي چې ولسمشر به د آئین ضامن وي، خو د ریاست د یو مشر په حیث زه په ښکاره دا ویل غواړم چې هر هغه څوک چې د شور جوړولو یعنی مظاهرې کولو لپاره جواز ګوري مونږ به یې گرفتاروو او پر ضد به یې د طاقت استعمال کوو.
د پارلماني انتخاباتو د نتیجو له مخې په پارلمان کې بعد سوشل ډیموکراټیک ګوند اته دېرش، ریپبلیکا ته جوړت اته ویشت، قرغیزستان پارټي اتلس، اونوګوو پراګرس دیالس، بربول دولس او اتا مکین با یولس سیټونه ولري. په بشک کې د مشال ډیو خبریال وایي دا به ډېره د حیرانتیا خبره وي چې شپږ ګوندونه به په پارلمان کې وي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست او یو ځل بیا د افغانستان د کندوز پر لور ځو. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې د کندوز پر ملکي روغتون هوایي برید په کلکه غندلی. په همدې حال کې د سره صلیب نړیواله ټولنه وایي چې روغتیایي ډلې د افغانستان له شماله د وتلو په حال کې دي چې وضعیت یې ډیر خطرناک کړی دی. فرشته جوازی نور حال راکوي.
د تیر شنبه پورس په کندوز ښار کې پر یوه روغتون په بمبارۍ کې لږته لږه دوه ویشتنه ووژل شول چې د بې سرحده ډاکټرانو د نړیوالې ټولنې کارکوونکي هم پکې شامل وو. د بې سرحده ډاکټرانو نړیوالې ټولنې له نیویارک ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د فعالیت د بندولو پریکړه یې د خپلو کارکوونکو د امنیت لپاره کړې، خو د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه وکړه. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې ویاندي روینا شمداسانی پرون رویټرز خبري اژانس ته ویلي موږ په کندوز کې پر روغتون بمباري په کلکه غندو. موږ ته څرګنده شوې چې دا په کندوز کې یوازنی روغتون و او په داسې سیمه کې چې شدیده اړتیا ورته سته روغتیایي خدمت یې کاوه. د روغتیایي خدماتو لپاره پر ځانګړو ځایونو داسې حملې جنګي جنایت ګڼل کېدلی سي. د سره صلیب نړیواله ټولنه هم په شمال کې د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې په کندوز ښار کې پر روغتون حملې د جګړې په سیمه کې د ملکي خلکو حالت لا خراب کړی دی.
This is an extremely worrying situation now in northeastern Afghanistan.
د سره صلیب د نړیوال ټولنې ویاند ایوان واتسن پرون په جنیوا کې رویټرز خبري اژانس ته وویل د افغانستان په شمالي سیمو کې وضعیت په کلکه د اندېښنې وړ دی. تر دې بمباري مخکې موږ هڅه کوله چې زیات درمل سیمې ته ورسیږي او هلته د روغتیایي کارکوونکو شمېر زیات شي، خو اوس موږ ته څرګنده شوې چې روغتیایي کارکوونکي له سیمې وځي او د دې لپاره ښه دلیل لري ځکه پر هغوی حملې کېږي. دا د ډېرې اندېښنې وړ مسله ده ځکه هغه روغتون چې حمله ورباندې وشوه یوازنی صحي مرکز و چې د افغانستان په دې برخه کې فعالیت کاوه. تر دې وروسته به د جګړې په سیمه کې راګیر خلک ډېر کم روغتیایي امکانات ولري. په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو استازي عبدالودود پیمان پرون ازادي راډیو ته وویل چې د کندوز ښار د خلکو حالت ډېر خراب دی. د ښار خلک ټول پریشان او دربدره دي. وسوالو له هیڅ ډول ظلم او بربریته د خلکو پر ناموس له تجاوز، قتلیام، چور او چپاوله مخ نه دی اړولی. هغه مظلوم او غریب خلک چې د وتلو توان یې نه درلود د خپلو کورونو په تاکونو او زیرخانو کې پټ دي. ښاغلي پیمان څرګنده کړه چې یو شمېر افغان سوداګرو د کندوز خلکو ته د مرستو رسولو ژمنې کړې دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. فرشتي جلالزی تاسو ته ریپورت وړاندې ک. په افغانستان کې د ناتو او امریکا د ټولو ځواکونو کمانډانان جنرال جان کیمپل پرون په وویل چې په کندوز ښار کې پر یو ملکی روغتون بمباری د افغان ځواکونو د غوښتنې پر اساس سوې ده. کیمپل وویل چې په دې اړه یې څېړنې پیل کړې دي. د افغانستان ملي دفاع وزارت په دې اړه لا څه نه دي ویلي. په دې اړه نور تفصیل لپاره یو ځل بیا فرشته جلانځي.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوی قومندان جنرال جان کیمپل پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل موږ ته افغان ځواکونو خبر راکړ چې دښمن له خوا ډزې ورباندې کېږي او د هوایي ملاتړ غوښتنه یې وکړه. جنرال کیمپل پرون وویل د هوایي ملاتړ غوښتنه د وسلوالو طالبانو د له منځه وړلو لپاره شوې وه او ملکي خلک یې په تصادفي ډول قرباني شوي دي.
We have now learned that on October 3rd Afghan forces advised that they were taking
مشته وسرګند سو چې د اکتوبر په درېم نیټه افغان ځواکونه ویلي و چې پر دوی باندې د دشمن له موقعیتونو څخه حمله کوي او له امریکایي ځواکونو څخه د هوایي حمله غوښتنه کوي. دوی د وی هوایي حمله غوښتنه کوي ترڅو د طالبانو خطر له منځه یوسي او ګنشمیر ملکی کسان په تصادفي ډول پکې ووښتل شول. دا له هغه ابتدایي رپورټونو څخه فرق لري چې په هغه کې ویل سي و چې امریکایي ځواکونه تر تهدید لاندې وو او دا هوایي حمله د هغوی په استازي توپ شوې ده. د کیمپل تر دې څرګندونو مخکې د امریکا د پوځ او ناټو په ګډه خبر پاڼه کې ویل سوي و چې په کندوز کې پر ملکي روغتون هوایي حمله امریکایي عسکرو ته د پیش ګواښ له امله سوې وه. د افغانستان ملي دفاع وزارت د جنرال جان کیمپل د دې ادعا په اړه نظر نه دی څرګند کړی. خو د بې سرحده ډاکټرانو ټولنې د حملې په اړه د امریکایي چارواکو زود او نقیص څرګندونو ته په اشاره پرون وویل حقیقت دا دی چې بمونه امریکایي ځواکونو غورځولي دي. په عین حال کې په افغانستان کې د امریکایي قواوو لوی قومندان جنرال جان کیمپل وایي چې په کندوز کې د حملې په اړه د امریکا او افغانستان پوځونه ګډې څېړنې کوي.
As has been reported, I have ordered a thorough investigation into this tragic incident.
لکه څنګه چې په رپورټونو کې وویل سوال ما د دغه خوشنون کې پیښې په اړه د بشپړو څېړنو امر کړی دی او څېړنې روانې دي. افغان نوري هم د ورته کار غوښتنه کړې ده. کچېری غلطي سوي وي موږ به یې ومنو. موږ به د غلطۍ په صورت کې د دغه کار له عاملینو سره حساب وکړو او موږ به د دې لپاره هم چې بیا داسې اشتباه ونسي اقدام وکړو.
We'll hold those responsible accountable.
کمبل پدیاړه د نورو جزئیاتو له څرګندولو ډډه کړې ده.
د افغانستان د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایعو خونو د هیواد پر ملي سوداګرو او شتمنو خلکو ژغ کړی دی چې په کندوز او ننګرهار کې د جنگونو له کبله د بیکورسو خلکو سره مرستې وکړې. دوی وویل چې بدامنیو په دوی دوه ولایتونو کې خلک ډیر ځپلې دي. نور تفصیل له جلال آباد د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایعو خونو په دغه ولایت کې پښتمنو او ملي سوداګرو غږ وکړ چې په کندوز او ننګرهار کې د جنگونو له امله په زرګونو هغو بې ځایه شوو کورنیو سره دي نغدي او د خوراکي توکو مرسته وکړي چې له خپلو کورونو څخه راوتو ته مجبور شوي دي. په همدې اړه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو صنعتي مرستیال عجیب ازمامد د دوشنبې په ورځ په یو مطبوعاتي ناسته کې خبریالانو ته وویل
اتاق تجارت غلی چې دی او شتمن خلک چې زموږ په ولایت کې اوسېږي موږ په ټولو باندې غږ کړو چې هغه خلک چې په دې جنګونو کې متضرر شوي دي مثال د قندوز خلک دي زموږ په ننګرهار کې درې ولسوالۍ دي د اچین ولسوالۍ ده د کوټ ولسوالۍ ده د بالا ولسوالۍ ده چې ډېر خلک یې مهاجر شوي دي او شاوخوا په دې جلال آباد په نورو سیمو کې مېشته شوي دي. د هغو سره موږ غواړو چې د اتاق تجارت د لارې نه مرستې راټولې کړو او منسجم کړو او په دې خلکو باندې وویشو.
د ننګرهار د صنعتکارو ټولنې مشر اجي ملنګ په ټولو صنعتکارو غږ وکړ چې له خپلو تولیداتو څخه د بې ځایه شوو کورنیو سره مرستې بیلې کړي.
صنعتکارانو دغه کومه چې مالی جانب همکاري وکړي چې کندوز ته بره او د ننګرهار دغه کم خلک چې بې ځایه شوي دي په دې هم زه صنعتکارانو غږ کوم چې دې سره مرستې باید وکړي.
د ننګرهار د اسنافو ټولنې مشر ډاکټر مخلص ژمنه وکړه چې دوی به له خپل وس سره سم بې ځایه شوو کورنیو ته مرستې برابروي. د یادولو ده چې د یوې سروې له مخې په ننګرهار کې تر دېر زره کورنیو پورې خلک د جنګونو له امله د خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي چې یو شمېر خلکو په خپلو کورونو او حجرو کې ځای په ځای کړي او یو شمېر سرپناه هم نه لري. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
او سم د رحمان ګل په ځخ کې اوسم دراوو.
سابیا لوشا جوړی مې داز مې کسابیا لوشا یو وری روم کسابیا لوشا یو وری روم کسابیا لوشا
مشال ریډیو ته غوږیست. د خیبر ایجنسی د باړي بې کوره کړل سوي خلک شکایت کوي چې زیاتره کورنیو ته د موبایل سیم او ای ټی ایم کارډ له لارې مالی مرستې نه دي رسېدلې. دوی وایي د دې مرستو ترلاسه کولو عمل ډیر مشکل دی. د بې کوره کړل سوو خلکو دا هم وویل چې د دوی پر سر راغلي مرستې باید دوی ته ورکړل سي او دا د دوی په وینا د دوی حق دی. د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری پرې رپورټ لري.
د خیبر ایجنسی د باړي نه بې کوره شوي خلک وایي چې خپلو کورونو ته یې د ستنېدو لړۍ روانه ده. خو د دوی په لسګونه کورنیو ته تر اوسه د موبایل سیم او ای ټی ایم کارډ له لارې مالی مرستې نه دي میلاو شوي او د دغې مرستې په حاصلولو کې د یو لړ مشکلاتو سره مخ دي. په دې حکله د باړي سیمې یو مشر اختیار بادشاه پریدی مشال ریډیو ته وایي
دا تر اوسه پورې تقریبا په سلګونو خلکو کې دا شکایت وکړو چې مونږ بینک لسونو هلته په ای ټی ایم کارډ کې مونږ روپیه نشته دی. یو مشکل یو تکلیف سبکې مخامخ شوي دي. نو لکه مو خپل گزارش هم دا دی او خبر هم دا کوم چې خلکو د تکلیف دا احساس ته یو قسم ته چې ایف ډی ایم اے والا د خبر له توجه ورکړي چې کومو خلکو له کارډ ورکړی دی او خلکو ته زر تر زره خپل روپۍ ملو شي. دغو روپو نه بغیر حکومتي امداد نه بغیر یوې ادارې حکومت یو امداد هم بل نه کړی. خلک تللی دي څوک هلته خچې کوي کور جوړوي څوک زونل یار جوړوي. هېڅ سهولتونه ګورنمنټ مخه نشته. کم سه کم که اے ٹی ایم کارڈ د روپیو ته پټې ملو شي د به څه خګړې وي
او د باړی او بیکور شوی تن جناب ګل پر دیخ پله د غستون زات صداسي بیان کړه
څوکي چې ګوته کې هغه نه لګي ګوته نو روغلی او څوکي یل د چې بیا نادر لاړو شو بنه در کې لاس لاس ورځ ټیم به روکی چې ګوته روغلی او نو روغلی په زمړه ډیر بنه خطا تک دې د سبا مولا بس دې کې دم سلام چې ډیرو خلکو لاندې را ان کټ لاو سپره ملو شو را ونه وتا پیسې ملو شو چلا چې لازر روپیه روغلی یا نور وتا بوکنی روغلی دا کوم لاړ غړ تکلیف دی نو بس گاڑی د خپل جو بونی ول وجه اسیم داسې دار په دارو خورې په سرو بس موجه خپل وطن لاړ شو د بهاد غو کریو نه و د غو تکلیفونه بجلې بلونه تنگ شو بس لړو واپس نو سبا چې مو کم دا حق دی د هم وار وخت یو چې دا مولا ملو شو مولا خپل حق ملو شو چې مو په نومار غل چې مولا خپل حق ملو شو
او د باړی یو بل به کور شوی تن مؤمن په دی اړه وویل
بس د تا ټیمو خو یې افتا پس راشه لاس ورځ پس راشه پین لاس ورځ پس راشه بس دا دی کیدر کی نہ کورن کی وہ سوندا وے چې تم له وش کړه پوندا سی ویو کنه چې پاسو نه شته خبره او په ټیم روشي او زر روشي
د باډې نه به کور شو خلکو د مالی مرستې د غستون زمو چې کله د یاد سیمینه د کمی اسمبلی غړي نه سرخانه پر دې ته وړاندې دی کړه نو دوی وویل
کوشش به کوو ځکه چې مسایل خو ډیر دي او د مسایل د حل کېدو کوشش مون کوو کله مون بار بار ګورنر لام دا کمپلینټ کړی دی مو په سفرنګ کمیټه کې هم دا کمپلینټ کړی دی ټول پارلیمنټریان کړی دی بهرحال مونږ یو جمهوریت جوړیږي مونږ به دغه مسایل حل کولو کوشش کوو
یاد دیوی چې د روان کال د مارچ میاشتې نه باړې ته د بیکور شو خلکو ستنېدل پیل شوي دي او حکومت ورلا اعلان کړی و چې هر کورنۍ ته به د ستنېدو په وخت د موبایل سیم له لارې لس زره روپۍ او ای ټی ایم کارډ له لارې پنځه ویشت زره روپۍ ورکول کیږي خو زیاتره کورنۍ یې شکایت کوي چې دغه مرستې ورته لا تر اوسه نه دي میلاو او باید زر تر زره ورکړل شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
اوسم د خیبر پښتونخوا کې د هدفي وژنو په اړه تاسو ته یو ریپورت وړاندې کوو د چې په خیبر پښتونخوا زیاتره سیمو کې حالات داسې نه دي لکه په قبلي سیمو کې خو بیا هم په یو شمېر سیمو کې د امن د کمیټې غړي په نشه کېږي د مشال راډیو خبریال احمد الله ورته کتنه کړې ده
د اتوار په ورځ په بنو کې د بکاخیل امن کمیټې په خوانی مشر سعد علی خان په ریموټ کنټرول بمی حمله کې ووجل شو د ترڅنګ په باجوړ ایجنسی او سواد کې هم په دې تیرو وختونو کې د امن کمیټیانو غړي په نخښ کړی شوی دی د پیښو وروسته د قبایلی سیمو د امن کمیټیانو غړي وایي چې د حکومت په وینا د خپل سیمو د امنیت لپاره وسله راخستې ده نو ورلا په کار دي چې دوی ته تحفظ ورکړي د باجوړ ایجنسی د ماموندو د امن کمیټې مشر ملک دفتر خان مامون مشال ریډیو ته وویل چې دوی د تیری ایوی اوږدې مودې راهسې د وسلوالو پر ضد ولاړ دي او د خپلو سیمو حفاظت کوي خو د حکومت لخوا ورته هیڅ قسمه تحفظ نه ورکړی کیږي
حالات داسې روان دي چې کاغه ملک دی او کاغه سکیورټي فورس دي بار خلک چې څومره دي دهشتګردي کې هر څه دي هغه دا یو حساب وي نو زیات ټارګټ ملک ځکه جوړیږي چې هغه تحفظ هغې ته نشته کوم چې سکیورټي فورس دپاره دي بار بار د سکیورټي فورس د مشرانو سره زمونږ خبرې کېږي چې موږ ته خطره ده موږ قومي پیرې کوو زمونږ په باجوړ کې په سوونو پیرې داسې روانې دي چې هغه پیسې موږ د خپل جیب نه ورکو نو د دې په ځای چې مثال په تور موږ هغه پیسې نو شوړه کولای د کوه کونډې رنډې نه موږ پنځه سوه زر روپۍ په میاشت کې راړو نو بیا د ځان سره سکیورټي فورس ساتل خو دا ډېره بعید خبره ده
مشال ریډیو سره په خبرو کې د امنیتي چارو کارپو شابودین خټک وینا وه چې د تیرو پنځلس کلو نه د امن په نوم سره کار کوونکي خلک ډېر په بې دردۍ سره ووجلې شول نه خو حکومت مخکې او نه یې اوس د دې کمیټیانو د غړو لپاره څه ګامونه پورته کړي دي
امن کمیټې جوړې شوې دي په قبایلو کې خصوصاً خو د هغې څه قانوني حیثیت نشته دلته خو امن کمیټې داسې جوړې شوې دي چې پولیټیکل ایجنټ صاحب بس تشکیلوي ورته وایي چې دې خوا راځئ نو بیا هغه یخوا ورشي که بیا یې نه وي په کار نو اډو غلې نه کوي او ته څوک وژني نو هم تپوس والا څوک نشته نو نه په دې باندې څه قانون سازي شوې ده نه د دوی څه درجه بندي شوې ده نه د دوی څه فرایض معلوم دي چې دوی به څه ډیوټیانې کوي زما خپل خیال دا دی چې نن نه په لسپینځلس کاله مخکې حکومت د دې نه ډېره لویه فایده وګټولی شوه اوس په دې کې د ډېرې کمیټې جوړې شي د هغې څه فایده نه
د شابودین په وینا چې په خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو او اف آر اس کې د وسلوالو پر ضد د امن کمیټیانې جوړ کړې شوې وي او د کمیټیانو نه صرف په خشان د خپلو سیمو حفاظت کړي بلکې یو شمیر طالب وسلوال یې نیولي هم دي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
په خبر پښتونخوا قبایلی سیمو کې د امن کمیټو د پنشه کېدو په اړه تاسو ته احمد الله ریپورت وړاندې کوو
پام کوه جانور سره
خبرونه او فریادونه
اخرسته مانا
لیکا چی تیر دی نبازی پام کوا
الوی گرگن صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت اس نے اخلو بخوند
گرانو اوریدون کو ددین مخه چی مری سیب نور جوړونګانو
اوه هوی هوی خودر ته وای دی میو جی پام کوا
د مشال لړیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ